احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې او باثبات افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د دې خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ ویډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړ مورس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پی کومه نوې ډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د دب خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وای په اسلام آباد کې نن سې شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي د روټر د راپور له مخې د روغتون وې سرچینې ویلي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی دا یو خبر لمخي د یو جنو راپورونو لمخي تحریک طالبان پاکستان دلی د دې چاودنې مسولیت منل دی محسن نقوی په اسلام آباد خبري اعلان ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لای د محکمې ودانۍ ته د نن شي چې پر ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته د ودانۍ د باندې د پولیسو لوی موټر سره نشته چاودنه ورکړه هغه ویل چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو سړي او زیاتې کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده بلکې هغه د نن په اسلام آباد کې شوی د هند سر اعظم نریندرا مودی وای په نوی ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي د هند پریس ټرست خبري اژانس راپور لمخي په نوی ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې د وژل شوی کسانو شمیر 200 ته رسیدلی خو دغه شمیر تر اوسه رسما نه ده تایید شوی په دې چاودنې کې لښ تر لښه 900 نور ټپیان دي پیشا دوشن به ماشام د سری کلا یا ریډ فورت ته نشتی په یو غنی ګونی سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې چاودنه په یو هوینډای موټر کې شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولې د هین پولیس وای له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغه خونړی بمی چاودنې په اړه تحقیقات کوي د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د دوشن به پرځ د وخت د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې لمخې حکومتي چارې بیرته پیل شي د سنا جرګې شپېته غړیو د غلایې ته چې د 2016 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تضمینوي رائے ورکړه او 24 نور ورته منفي رائے وکړولې دغه اقدام وروسته له هغه کې شي چې له سباندې 24 حضوري سي اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسکونو زره کارکونکو د تنخواه په برخې شي او هم عامه خدمات لګډوډې سره مخامخ شي وي د غلایه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالد ټرمپ توشیح کړي په پام کې چې د چهار شنبه پروس د اساسو جرګه د دغه لایحه په اړه رائے واخلي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي رادیو.com کې اوري پدې خبرونه کې تر څلور ساعت په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنی او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري د اسلام آباد د چاودنی مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجی نظر مو هم اخیسته
پاکستان ناراض ده د طالبان نه شولې
د ژمی په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د زلزلې ځپل یو اندېښنې در سره شریکو
خیمه راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړې
هوا هم یخه ده خیمو کې اوبر هم نه وي
په افغانستان کې مو د وچکالۍ لامل د افغان بزګرانو لستونزو هم خبرو دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوري. په اسلام اباد کې چاودنی دولسنه وشلي. مسولیت تاریخ طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام اباد چاودنې یو ورسره تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا سراپورونه هم هندي رسنیو خبره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام اباد او بیا تر نیوی ډیلی د دې کړکې چن وضعیت جزئیات سړي په دې اړه خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانګزي نظر هم در سره شریکو. مخکې تر دې چې د استاد ستانګزي نظر در سره شریک کړو د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بلې شي برسه مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیوی ډیلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن بې په ځان وژونکې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اخیستی نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په اسلام آباد کې چاودنه او په وانه کې د روزنې پر یو مرکز حمله چې په نتیجه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې په سختو ټکو غندلی او خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د ځان وژن کې بریدي مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغه چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي نور حملې به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پوری کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې وسیله د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریت په اشاره ویلی چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بی ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پانا لیکلی چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړی چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. لدی مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلو چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستانی جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونې په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسېد. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سیشن بي په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پر مختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څنګه د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نور چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړم ورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن ځان وژن کې حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د هند په پلازمینه نوې دلی کې یو موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یوشت نور ټپیان دي. په نوې ډیلي کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلي کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله کړې ده.
نوری صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلي او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله سنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابط ډیر ترینګلی شوی دی، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې چاودنې شوی دی. د دغه سه شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکې دې چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حد ته ورسېدي؟ مهرباني.
فکر کوم چې چې پاکستانیانو فکر کوو یا اسلام آباد فکر کوو چې طالبان به د سیاسي ځواک په بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایطو په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونښته، یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر د هغوی غوښتنې د هغوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. بلنه طبيعي ده والفاكستان ناراضه ده يوا مثلا فلا دو مثلا ده ده كلام وزيات لفاكستان وطالبان انه امدكي انه بيا بدير طبيعي ده والفاكستان حريف هند عن طالبان تنزدي خبيرية وده طالبان نزدي والي حمد ده سبب كرزي چه پاکستان باندې ناراضه سي وضعیت اندري کرکچنه ولا ترسي کې څنګه تاسو شاهدان،
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوزي چارواکو لخوا یو ناسم اٹکلو چې دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو غوي به د ستراتیژیک وختنی ومني.
دقیقا تاسو وګورئ کچېر د سلیکټ څلور کلو مخته لاړ شو او طالبانو نه مخکې پاکستانیانو ارزو دا چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې وکړ او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د استخباراتي چارواکي تاسو ولیدل چې په یو وخت کابل ته راغلل، او له بلې خوا نه تاسو ولیدل چې پاکستانیانو دا هم ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې مانا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج نه ساتي او بغیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسیږي. اما په کابل کې چارواکو په کندهار کې چارواکو زرګر کوم د پاکستان وختونه تمکین ونه کړ او دا د پای څو ګرځېدل چې طالبان هم هند ته متبایل شي خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي، او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجه کې یو ځل بیا که وکړی شي د آخرین کارت په توګه یې ولوبه وي چې تا په طالبان تمکین ته بېرته راواړوي.
استاد رابوسو سنوی شرایطو ته لکه څنګه چې ما پخوا وویل وضعیت ډیر ترنګلی دی، حتی د جګړې ډولونه غږول کیږي او چاودنې دي په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې. د دغو شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لوري ته ځي؟
زه فکر کوم سیمه آرامه نه وه، سیمه متشنجه وه او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې مانا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روزي چې د ایران د دن ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خواتاله افغانستان سره هم مشابه حالات اوس رامنځته شوی لغیر جملین د داعش حضور په پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله ده چې سیمه نارامه شوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې دلوی ان انډیان وایي چې دا پرونی انفجار چې په نوي ډیلي کې هم شوی په دې کې د پاکستان لاس ده. حتی افراد مشخصه یي او عکس العمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې مراکز کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې شوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچونه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو جبهو کې په اصطلاح دا لوبه مخته بوځي. اما په هر صورت موجوده وضعیت سیمه خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې سوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاری چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي، او بلخوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پی سره، او اسلام آباد داسې ښکاری چې خبرو ته غاړه نږدي، مواقف سره لري دي.
فکر کوم چې هغه موقف چې پاکستان طالبانو په ارتباط نیولی چې ګویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل نه وتلې یو مسله ده. دا ډېره بې مانا غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې مانا نه حلېږي چې که دې ته پام وکړو چې د ټي ټي پي او د طالبانو روابط د ایډیولوژیک روابط دي. طالبان په هېڅ وجه آماده نه دي چې د خپل دا روابط له منځه یوسي. د ډیورند د مسله موضوع ده، دا په هېڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هېڅ کولی هم څه دا مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري او هغه غواړي چې دغه ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي، طالبان دا بدنامي حتمي ځان ته نه غواړي. نو په مایوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار و مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شکلیاتو کې بله، دا یې د لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین، دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه سي. زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب سي. د جګړې امکان کم دي، اما
له پوهان نصرالله سنجزي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اورېده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
دا افغانانو یو ډله چې په جرمنی کې د میشتیدو لپاره منل شوې نن له پاکستانه د جرمنی په لور روانه شوه. د ډی پی ای خبری آژانس سره پور لمخې دا لکه چې په جرمنی کې نوی حکومت کار پیل کړي، د افغانانو 15 ډله ده چې جرمنی ته استول کیږي. د دې آژانس د خبریال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکو الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمنی هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمنی له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمنی د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمنی ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوې جرمني ته د کډوالۍ له پلان لا سخلی نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېرې دغو افغانانو پر سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکي تر لاسه کړی دی، ډی پی آژانس ته وویل، موږ دوه کال په پاکستان کې تیر کړی او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې پراتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنوب شمالي ولایتونو کې هوا تر منفی وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنوب لری غرنیو سیمو کې هوا منفی کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلی وای د هوا په سړېدو د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیا سنتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند لننګونو سره مخامخ دی. دوی اساجر ډوته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زنجیر زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شوه.
وای کور زلزله ویجاړ کړی او د مناسب سرپنا د نشتون له امله دا او کورنۍ چې ځینې غړي سخت ټپیان هم دي بد وضعیت سره مخ دي. د سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 11 ازادي رادیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دی. دایي خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
اسما اندرور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاده و 15 رزی رختون که و اسی کور تراوستی او اسم دکتران و ایچ وزیعت خنه دی. سما و دلورگان و وزیعت می هم خنه دی. دلتا هیچ دستی دروحی روانی نروغی و دکتران یا مشاورین هم نشده او نکو مفزین دکتر راغلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی. تیره کورونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویره پیشوان که و زکر کبل زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویاتی ساده تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا تکانون و لامل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکو او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي او په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله سوا د مونږ کور ونړی ته موږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې مونږ نه دي سوي. خیمې راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې ووېس کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوی دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داوره کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 11 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخ ده. خیمو کې اوبه را نوځي کورونا وران دي نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو. ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده نو ګرم جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
کې ول ورته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل ورته دا هوا وچه ده او رښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو این او ڈی سی خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښته اړ کیږي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې بغیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړه چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیداري په نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړي دي. یو ان او ډی سی لنډیوال ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی تو ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښ سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنیدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسی میو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو درویسلو لګخي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
پلاچ کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کوي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا لسره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې داغه فصل بس پلاچ خدای د سې لګوزاره ورک کوي، پیسې میسې پیدا کوي ورکی.
د فراه د قلایګا یو اوسیدونکو بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ آزادي راډیو ته ویل
کمه ته 3 سال
د تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالی ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو این او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه 0 ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شوي او جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سخت وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځش پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زکون کو تا هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پینځله سم لوست شرح خلاص ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پوری می ملتیا وکړي گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفه خپل تر یو سل آتش پیته می صفه پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې ول وستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ عناصر وو د پام دې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وو چې کلسیم وو د کلسیم مهم مرکبات او المونیم وو د المونیم مهم مرکبات او تعاملات یې وو پام دې ترتیب رازو موږ او تاسو نن رس انتقالي فلزات وایو چې خپل انتقالي فلزات چې د هغه سرونه یا هم هغه فلزات چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي اول انتقالي فلزات چې د ګرانو زکونکو خپل پام دې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د ډي فرعي سویه اوربیټالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي د هغوی د فرعي سویه اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د فهمدي اساس کوم دي رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري یعنی د په منځري ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي نو دا هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرا کرا چې کېږي اوږدیږي او د دوی د اینزیشن انرژي چې د یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شیده کم ده او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې د هغه تغییر مندون کې او غیر منظم ده او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپل په انتقالي عناصرو کې دوی چې د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفی یو دی یعنی د دوی هغه د دوی مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په دلودولو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفی یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دی بلاک عناصر چې دي هغه د کینی خوا څخه وشي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغه تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چش کیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ تاسو ول د انتقالي عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونته ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو ده، هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. ابل ګران ځکوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکی دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې چي ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودولو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثناء او کډمیم څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي. نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي. و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت ده، نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دی بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی. یو هم مهم خاصیت ګران زده کوونکو، هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینې انتقالي عناصر چې دي د خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک. زګران زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیات فیصدی سره چشکیږي موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګران زده کوونکو، موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت هیماتایتیت، منګنایتیت دی. د پایرایت څخه مهم دی، هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي. او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې شي ترې لاسته راوړل شي. نازو ګران زکون کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل سره ډول دي ګران زکون کو مور او تاسو په دې ځای کې شوینه د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکشي کې او 9% کروميام او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني موږ تاسو د اوسپنې اوکساید لرو د کاربون مونو اوکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اوکساید په لاس راکوي کچیر بیرته همدې مرکب ته موږ تاسو چې ورکو د کاربون مونو اوکساید سره تعامل ورکو په نتیجه کې درې اټومه فیرس اوکساید په لاس راکوي کاربون ډای اوکساید او په نتیجه کې بل اخره موږ تاسو وینو چې په دې طریقې سره کچیر فیرس اوکساید او کاربون مونو اوکساید ترمن بیا د چشسی تجزیاسي په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاست رااله تاسو کرونو د کون کوز د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بلانس ورچا غا میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو دلو سره د زینو نور د بورو لپاس په آزاد باندې مندل کیږي خو د ځمکې د کورې د میس یو لوی برخه چې د خپل د سلفایدونو په بنشتون لري او د هوی کانی د بورې چې دی په دې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا لړ بولسخ د ډبر سخه جلا کیږي دا چې خپل د میسلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لښت څه هم غوړي هم کچيري ورزيات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلولو لپاره د دې چې د هوا ته تیریږي او کاني یا هم تیر چې د هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د پورتنی برخه کې د درندې تیج او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیلي شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدږي چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مثلا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاس ته راوړل شي دا چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړل نو په لومړی طریقه چې موږ تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوندۍ او د اوسیدلو محیط له خطرونو څخه کېدای شي د فعالیت شکرې رامنځته کړي او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دوام پړاو کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې مستره لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم تشکیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې ترکه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چشته په لاس راوړل سي یا هم لاسته راځي چې د برېښنا تیرون کې دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکه شی ویني چې د موږ تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکې او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سدیږي موږ تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي په نتیجه کې میس په لاس راکې او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګرانه زکون کو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د ایچ سی ال یعنی د رکیک تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې آزادیږي، او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکسایډ ترې چکیږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یې سمبول په سی آر سره ښودل کیږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکی دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیام د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فتش کیږي، داسې ترسره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیام په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیام هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست ته شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د یو سلو وشپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکې 15م لوست 12م ټولګي کیمیا مضمون. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپل عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپل کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکې کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کیږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ تاسو د عضوي تیزابو نوم ښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ښودنه کچیر او ګورم تاسو هم په معمولي طریقه سره هم په ایپک په طریقه سره ښودلی. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنی یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو ګورو فارمیکا سی چې خپله د میجی یا هم د فارمیکا د لانتنی کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ تاسو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د امدې کلمې پر اساس باندې موږ تاسو ټول معمولي نمونه چې د هغوی د اړوند تیزاب د لاسراوري د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب کې چې خپل بیلابیل ماویزې ولري په هغه صورت کې به کولای شي چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې پاړی کې کوسې لاندې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او د سنورو په نش سره کې د چچشي او شو دلته نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلې کاربونونه چې د همیشه په الفا او په نورو تورو سره شو دلې سو د بیل کې پتو چې پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید نوم سره یو چشتوي دا یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړه ده پلاس را کړی ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو د کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرون کوي او بیا وروسته هغه ټاکلی او مندل سوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي. د شماره گزاري څخه وروسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرون که اور زنجیر نوم ولیکل سی او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوری هغه په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیشتی تعویض سی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پټ نشي دی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. زه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د درې د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د سلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونونو شمیر نو دی د چدي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لاندې کبله د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو موړ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدرو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمونه درلودونکو اوس بیا دوی چې دل به بوې دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر دوه مش پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري. نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي مندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لامدې کباله چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي
تیزاب د دوو مالیکولونو سرهنګ چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزاب د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي، جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کېږي، ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیس کېږي. چې کله هایدرولیس د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیس شي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید د الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب څه کېږي او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید د اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي تبدیل شي. او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویل چې په دوه طریقو سره، یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکول او عضوي تیزاب ورڅخه چش کیږي لاس تر ازي لکه څنګه چې مثال کوم راو تاسو وینئ چې دلته دوه مالیکول اسټیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاس تر راوړل شو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د چي د مالیکولي فرمول د اسټیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولرئ.